مشال راډیو او دا مهال په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته هرکلی وایم. په خپرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خپرونه مشال راډیوي مجله هم در خپرو، خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ځل بیا پر راولپنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته د ستنولو پر پلانونو اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د دولسو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده، او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو او کارکوونکو د بندیزونو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو ځل بیا له راولپنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د UNHCR ویاند قیصر خان اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی دی.
موږ دا تشویش کوو، یو خدای دې چې خلک د ډېر مودې نه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډې نه لاړ شي، ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې دا هغوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دی چې حکومت دې دپاره یو ټایم فریم دغه کړي. په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بېرته افغانستان ته واپس نشي تللی.
UNHCR او د مهاجرت نړیوال سازمان تر دې مخکې هم د پاکستان پر پریکړه انتقاد کړی وو او ویلي ول چې د افغانانو هیواد ته ستنول یې ژوند له خطر سره مخامخولی شي. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راولپنډي او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. هغه کارډونه د پاکستان د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو ادارې نادرا افغانانو ته ورکړي ول. د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال له نومبر راهیسې تر 8 لک زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فبروري پر 15 او 16 په حسن خیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل چې پکې د نښتې پر مهال یو امنیتي سرتیری هم وژل شو. ISPR دا نه دی ویلي چې وژل شویو کسانو له کومې ډلې سره تړاو درلود. مشال راډیو په خپل واکه توګه د پوز داوه نشي تاییدولی او وسلوالو هم لا پاړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز وخت په وخت د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوې کوي. پوز د جنوري پر 1 د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د 100 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه. د خیبر پختونخوا د کورمه شیعه او سنی مشرانو په کواټ کې په جرګه کې د سولې موافقه پر عملی کولو بحث کړی دی. د پرونی جرګې ګډونوالو بیګام مشال راډیو ویل چې دواړو خواوو د جنوري پر لومړۍ د شوې موافقه پر هاغو نکاتو خبرې وکړې چې لا نه دي عملی شوي. د سنیانو یو مشر ملک احاجی سلیم خان او رکزای وای تر اوسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی، او دا چې حکومت لا د تیر کال په تاوتریخوالي کې د بغن بازار او کورونو د بیا ودانولو لپاره اعلان کړي 80 کروڑ روپۍ هم ندی ورکړي. د شیعاګانو یو مشر سید رضا حسین بیګا مشال راډیو ویل چې د وسولې په موافقه کې د مورچو ترډنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلیو لارو د بیا پرانیستو خبره شوې وه. د ویل د لارو بندېدو د پاړه چینار خلک زخت اغیزمن کړي او هلته د ورځني استعمال شیانو کمښت دی. خو د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت ګل وایي چې د موافقې د ټولو برخو عملي کولو ته ژمن دی. البته زیاتوي چې د دې لپاره لومړی یو داسې کړنلاره جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. په نومبر کې په بګن کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقیزې نښتې پیل شوې. په جنوري کې دواړو خواو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه، خو پر دې سربېره حالات ترینګلی دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او اسرائیلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په خپل فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډز په هیګ کې عدالت په هغو نامشروع او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګری اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي او د امریکا د پوځ د غړو په ګډون د هغه هیواد وسنی او پخوانی کارکونکي مستقیما له خطر سره مخامخوي. په فرمان کې په غزې کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اقداماتو پر سر د اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو امر او د عدالت د هغو وروستیو اقداماتو یادونه شوې ده چې د امریکایي پوځ غړي په خطر کې اچوي. په فرمان کې راغلي چې امریکا او اسرائیل د جنایتونو نړیوال عدالت غړي نه دي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو، کارکونکو او د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې شتمنۍ کنګلوي. د جنایتونو نړیوال عدالت د تیر کال په نومبر کې د نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګلانت او د حماس د نظامی مشر محمد زیف د نیولو امر کړی و. اسرائیل وایي چې زیف وژل شوی دی او امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوریدای شي چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سټور څخه کولای شي. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر له راولپنډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښوولې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د اسلام آباد پریکړه افغانستان ته په ستنېدو د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخولی شي. افغان کډوال وایي نشي کولای چې سمدستي خپل کارونه، کورونه او د بچیو تعلیم پریږدي او کډې بار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویلي دي چې د مارچ تر پایه دې له اسلام آباد او راولپنډۍ وځي. حکومت داراز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هیواد ته ولېږدوي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې UNHCR او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې ګڼې ټول افغان کډوال دي د سرخر، اسلام آباد او پنډینا تر مارچ میاشت وځي. د غرنګ پیوار کارډونه لرونکي دي د پاکستان نورو ښارونو تر دېرشم جون وځي، کني بیا به حکومت وباسي. او د افغان سټیزن کارډ لرونکو پر ضد هو وړاندې نه د خپل هیواد ته د لیږدولو عمل روان دی. UNHCR او IOM د پاکستان حکومت ته غوښتنه کوي چې د بشر حقوقو او د کډوالو د قانوني حیثیت ته پام وساتل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان پاکستان کې بیان قیصر افریدی په دې باب له مشال لیډو ته د فبروري پښ په کومه وایي
موږ تشویش کوو چې یو خدای چې خلک د ډېر مودې نه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډې نه لاړ شي ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې د هغوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دي چې حکومت دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نه شي تللی چې هغه میوزیشنز دي، جرنلستان دي، هیومن رایټ اکټیویسټ دي، ریلیجیس ماینورټیز دي، ایتنیک ماینورټیز دي، یا یوازې زنانه دي چې تېر حکومتونو سره کار کړی یا نور داسې خلک دي چې هغوی دا ګڼي که هغوی بیرته افغانستان ته لاړ شي نو د هغوی ژوند تن ته خطر کېدی شي. په دې حوالې سره د UNHCR په 2021 کې هم یو اډوایزري جاری کړی او ټولو هیوادونو ته ویلي وو چې کوم افغانان چې هغه د افغانستان نه وتي دي نو باید چې هغوی بیرته افغانستان ته ونه لیږلی شي.
تېر کال نومبر میاشت په اخره لسیزه کې هم د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلي وو چې بي اسنادو کډوال نشي کولای چې اسلام آباد کې پاتې شي. نو په نتیجه کې په 100 افغان کډوال نیول شوي وو او د UNHCR شمیرو تر مخه 800 افغانان افغانستان ته بیرته واپس لیږدول شوي وو چې پکې اسناد لرونکي نارینه، زنانه او ماشومان هم شامل وو. په پیښور کې میشت افغان کډوالو د شورا غړي سید اغا مشال لیړو ته وایي چې د کلو نراسي اسلام آباد پنډه کې افغان کډوال سره د اسنادو میشت دي، روزګارونه لري، استوګ نه لري او د بچو سبقونه دي. نو څنګه کولای شي چې سمدستي د هر څه پریک دي؟
د سلویخ کال په اسلام آباد کې تیر کړی دي او بغیرته سرمایه گذاری کړی ده، کورونه میشتي، عدد شوي دي او د دې خارون نه وباسي او څوک افغانستان ته شړي. نو د زمونږ دا ایرم دا چې دا معامله به کې پیکې تم راغځيږي ځان ته پنډي اسلام آباد نه دی. نو کومنګ نه پریدي دلته دا درې میشتي او سلور میشتي داسې باني کوي او زمونږ خپل ژوند کولو ته نه پریدي. نو موږ مستقیما جواب کی چې موږ انشار دې موږ ته دې په دې چې جوګانو او نور ته پندونه ورکي هغه دې موږ ترا کی فیکا زر روپۍ چې موږ هغه دې ته تشویق او ټول جی چې دک پندو ته زیات کین یو ماجر هم نه پاتې کیږي.
په اسلام آباد کې روزګار کوونکي وایي چې زیاتره روزګار د دوی افغانانو سره وي، خو ولی کله نه چې حکومت د دوی د واپسې خبرې وکړي نو هر څه په ټپه ودرېږي او غټه شمېره کې ترې پاکستانیان هم اغېزمن شي. د اسلام آباد په میوه او سبزی منډی کې روزګار کوونکي جمیل دورانی په دې باب لوایي،
د فروټ منډی سبزی منډی اسلام آباد کم اړتیان دي، نو د دوی په روزګار باندې ډېر اثرات پرېوتي دي. ولې چې دغه خلک راځي سار وختي، دوی دلته مالونه اخلي، دوی دیاړیانې کوي، دوی مزدوریانې کوي، رېړې لګوي، دوی کې رجسټر خلک هم شته. خو دغه یو خوف او حراس د دوی په زړه کې دی چې یاره اعلان خو شوی دی، اسې نه چې ما د ټی این اوچت نه کېږي، ما په لاره اوچت نه کېږي. انویسټمنټ چې کوم دی نو هغه هم افغانانو ډېر زیات دلته کې کړی دی. نو بېپاریان حضرات پکې دي، ډرایوران حضرات پکې دي، د افغانستان نه کومې ټریلې راځي، کوم ګاډي راځي، نو دغه شان هغه هم ډرایوران حضرات هم بس په دې خوف او حراس کې چې یاره مطلب زه ناستیم دی ځای کې، اسې نه چې څه مسله راته پېښه نه شي، ما پکې څوک اوچت نه کېږي.
کال 2020 کې په افغانستان کې سیاسي بدلون وروسته شپږ لکه افغان وګړي پاکستان ته راغلي چې غټه شمېره کې په خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستان صوبه کې هم دي او پنډه اسلام آباد ته هم تللي دي. یونیسیر وایي 1300 کالو راسي پاکستان د افغان کډوالو په خړول ملمستیا کړې او باید دا ملمستیا دوامدار وساتي. د نوړاندې پاکستان تر 1.4 میلیون زیاتو قانوني افغان کډوالو ته د 2025 کال د جون 1 نیټې پورې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په کوټ کې د کورمې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې چې پکې د جنوري د لومړۍ نیټې د سولې موافقه پر پاتې برخو باس شوې ده. د سنیانو مشران وایي تر اوسه لسیمې د وسلو ټولولو عمل نه دی پیل شوی او شیعهګان وایي چې تر هر څه مخکې دی تړلې لارې بیا پرانستل شي. د سرکاري جرګې یو غړي تر پرونی ناستې وروسته مشال راډیو ته ویل چې د موافقې ټولې برخې عملي کوي او د دې لپاره یو داسې کړنلار جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. طارق اورگزای تفصیل لري.
په کوهاټ کې د کورمې شیعه سنی مشرانو ترمنځ د امن معاهده پاتې شکونه عملي کولو په خاطر یو ځل بیا جرګه شوې. د سنیانو ملک حاجی سلیم خان او رغزی مشال لوډیو ته په 6 فروری ویلي د یوې میاشت په موده کې د معاهدې له مخې د اسلحې راټولولو عمل سرته رسول وو، خو تر اوسه پر هغې کار نه دی پیل شوی چې دا خبره د زیارت پر ورځ د جرګې پر وړاندې اېښودلې ده. اورگزی زیاتوي د جرګې مخې ته په بګن د شوي یرغل پر وخت اوړیدلو نقصانونو ازاله د کېدلو خبره هم راوړی ده.
بازار کې دوکانونه غټ تعداد کې په سهورو تعداد کې غصوی دي، دوکانونه او کورونه سوی دي، خلکونه ډسپلی سوی دي. نو هغه د پاره مو ډېر یعنی شدت سره اهل سنتو دا مطالبه وکړه، هغه ته 60 کروڑ روپی راغلي دي، 70 کروڑه هغه 70 کروڑه روپی حکومې دي هغه په کور دادې څه بګن خلکو ته حواله شي، څه د بګن صفا شي، جوړ شي، دوکانونه جوړ شي، کورونه جوړ شي، خلک دې ته آماده شي، څه غرا شي.
د کورمې شیعه سنی مشرانو ترمنځ د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغې شروع شوي چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کېدلو باوجود لا سلونیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوي او نه په 15 ورځو کې د اسلحې راټولولو لپاره یو لای عمل جوړ کړی شو. کچو هم په سیمه کې د معاهدې له مخې د بنکرو پړنګولو کار روان دی، خو هغه عمل هم د مقامی مشرانو تر مخه ډیر په سستۍ دی. د شیعهګانو مشر سید رضا حسین مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي په معاهده کې تر بنکرو ړنګولو او اسلحې راټولولو مخکې د سیمې لارې خلاصولو خبره شوې، خو تر اوسه په دغه لړ کې ګامونه نه دی اوچت شوي. حسین زیاتوي دا مني چې حکومت د مالک دونکو قافلې بولي، خو پر دغه د دوی د تګ راتک او نور ستونزې نه حل کېږي.
تیلو کمای دی، هر څه کمای دی، څه کله داش وینه سرکار نشي پر کولی. یا مسافران دي چې هغه په پېښور کې په نورو علاقو کې په رئیسانو کې چې هغه اوسه پورې پاتې دي، هغه پارچینو ته نشي تللی، او پارچینو کې چې کوم مسافران دي هغه پېښور ته نشي تللی، بهر ملکو ته نشي تللی. څه داش وینه مکمل نه وي شوي او پارچینو بازار ډک نه وي شوی، شوی خود نشته. ایا دا مناسب دی چې بیا دی باندې وصلی ولا خبره مو مخته کو؟
بل خو د سرکاري جرګې غړی حاجی عزت ګل مشال لډیو ته ویلي کڅو هم سنیانو دا موقف ته چلاري نه دړلې، خو پر مندوري سیمه لا یوه نیمه میاشتې د وتزو قبلې روان احتجاج د ټل پړچنا سړک خلاصولو ته مسله پیدا کړې. کول وای د احتجاج کوونکو بنیادی غوښتنه دا ده چې پر بګن سیمه د یرغل پر وخت اوریدل نقصانونو ازاله دي وشي چې د هغې لپاره حکومت د 2 کروڑ روپو اعلان کړي. حاجی عزت ګل زیاتوي تر څو چې لارې په بشپړ توګه نه خلاصېږي حکومت کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خوراک څکاک او نور ضرورتونه پوره کوي. د جرګې غړی دا هم وایي لکه څنګه چې بنکورو په ړنګولو کار شروع دی همدغه رنګ به اسلحه راټولولو شک هم عملي کوي، خو غواړي چې یو داسې لایعمل ورته جوړ کړي چې فارکینو ته قابل قبول وي. کورما یوه داسې سیمه ده چېرته کې شیعگان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته له یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې فریقینو 44 مختلف نکات منلي، خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو صفو 2110 15500 15500 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې له 11 to 12 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدلی شي.
اوریدونکو، د مومندو د بایزو په غره کې لګیدلی اور پر څلورم ورځ هم نه دی وژل شوی. ځایي اوسیدونکي وایي چې اور د ځنګله لویه برخه سوځولې ده. دوی نن مشال راډیو ته ویل چې دا د مومندو یوازینی غر دی چې پکې د نښتر او نورو قیمتي ونو ځنګل دی. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت هلته د وسلوالو د موجودیت له وجې کارکوونکي نه دي استولي او ځایي خلک د اور وژلو هڅه کوي. د مومندو ضلعي انتظامي او د مرستندوی او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو 112 چارواکو پر دې موضوع له مشال راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د مومندو په سرحدي سیمه الزی غر کې لګېدلی اور لا هم نه دی مړ شوی. دغه اور د فروری په درېمه لګېدلی چې د مومندو تر ټولو زیات شین واورین او ځنګلي غر الزی پکې سوځي. د حکومت لخوا د اور د مړ کولو څه بندوبست نه دی شوی. د دغه سیمه اوسیدونکي او قومي مشر ملک سنوبر مومند مشهد رډو ته وویل دوی چې کله د خدمات ورکولو ادارو سره خبرې وکړې نو ورته وویل شو هغه سیمه کې د امنیت وضع داسې نه ده چې د اور د مړ کولو لپاره ورشي.
دا غینه په شمشا کې د اور لګېدلې و. د شمشا نه داسې بره وخته په ډبرځې باندې دیخوا الزی دی بل سیټ ته راتاو شو. نو زمنګ د ساخیل او د مساخیل او د بابازی د دې علاقه چې کوم د غونډې د غکل د اوسې زله موږ اوس قومي خلک د غکل د راغونډ کړل ویلانو نه موږ لږه په زیبان دیو هغه خلک موخي جوول خلک ځنګل کې اور لګیدلې دي. نو ځنګل اور لګ ډیر سختي
د ډیورن کر خطه سیرما دغه سیمه کې تیر کال په دسمبر کې په ځینو سیمو کې وسلوال هم ښکار شو. هغه د پیښور د ډیویژن کمشنر ریاض محسود په خبره وسلوال شتون درلود او حکومت په ضد عملیاتو کولو منصوبه هم لرله. تر هغه وروسته دغه سیمو کې وخت په وخت عسکري ځواکونه لخوا د وسلوال ضد عملیات هم شوي. د خوایزو اوسیدونکو تفسیر مومن مشهد رډو ته وای په سیمه کې تر ټولو ښکلی او شین غر د الزی و. هغه تلاهم هم ځنګلي ځناور شته او داسې ښکاري چې د دې اور سره به نه یوازې ځنګلي بلکې ځناور هم رشوي وي.
د ضلع مومن واحد غر دی چې په دې کې نختر ولاړ دي، خونان دي پکې او چیناران پکې ولاړ دي. هغه مکمل تور باندې وسو. کوم چې دلته ځنګلي ځناور دي یا ورشو ده هغه مکمل وسوله او اوسه پورې نه حکومت نه ریسکیو والا د دې څه مخنیوي وکړو. هغه اور هم دغه شان بل دی.
د مومندو ضلع انتظامي او ریسکیو یوولس 22 خو دغه اور مړ کولو په حواله د خبرو کولو ډډه وکړه. خو د انتظامي په خبره هغلته د امنیت ستونزې شته. له هغې وروسته مو د خوایزۍ او بایزۍ تحصیل بلدیاتي ناظم بسم الله جان سره خبرې وکړې.
زما خو بیګا د 1122 سره هم رابطه شوې وه. خو اوس مې سره رابطه شوې وه سار بیا نو ماته ویې چې موږ ته اجازه نه ده ملاو شوې. چې اجازه ملاو شي زمونږ ګاډي او بس فایر بریګیډ ور تیار ولاړ دي. نو
د ملک سنوبر مومن په خبره له پرون هم خلک ورغلي او د اور د مړ کولو کوششونه شروع کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د شمالي وزیرستان سوداګرو له حکومت غوښتنه دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو بارولو او ورڅخه د مال کته کولو اجازه ورکړي ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلې دی. د سوداګرو او ترانسپورټرانو ټولنو مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل اوس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته لیږدول کیږي نو په شمالي وزیرستان کې منډې شاړې پرتې دي او خلک بیروزګاره شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي چې پر غلام خان بندر ورځ تر بلې اسانتیاوي زیاتیږي او په هغه ضلع کې هم د کاروبار ښه کولو هڅه کوي. عمر وزیر تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه له انتظامیه او فوز نه غوښتي چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ د وزیرستان کې دننه کیږي. د فروری په شپږمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو ښارونو ته ځي. میرامشاه میرعلي کې د وړاندې په شان لوډ ان لوډ نشته نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی، منډې یې شاړې شوی او ځوانان دیهاړي مزدوران بیروزګاره شوي. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه دې زیات شي، تجارت ته نور پراخ کړل شي.
د میش مولینا په منډي شي ورسته شول په کروڑاوې نقصان نه دي خلک بیروزګار دي. میش مطالبه دا دو چې دا ګاډي دا کیز و پنجاب ته چې تی دا غدا باندې شي چې څنګه په وزیرستان شي مخ شي لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شي رشي تر هم هغه ترانزیت یار دو هغه ته ار قسم سوالات شته. د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتین عبدالله نشته.
د میرامشاه تاجرانو اتحادیه غړی منصور داوډ مشال ریډیو ته وویل نن په میرامشاه کې د غلام خان تجارت لوډ ان لوډ نشته.
چې سیمره د نارت وزیرستان ټریډرون دی، تاجر برادری دو یونین ول دی، ډیر ورون دی او مزدور طبقه دو د په مشترکه باندې نن پریس کانفرنس وکړل. سیول انتظامیه او عسکري انتظامیه ته د دوی سره ته میج د اپیل وکړل چې په نارت وزیرستان باندې زربیازه به پرشن
تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دی. افغانستان ناتلون کی یا هلتنا راتلون کی دا ترانزیت گاڑی قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوی چې تجارت کې خند نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پورا هڅه روانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایی منډی یا بادې شي او ځایی خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي. غلام خان بندر د زربیازه بملیاتو پس 2013 کال نه بیرته بحال شوه چې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارت کیږي او د پاکستان نورو بندرونو په پرتلا تر ټولو نږدې لار بللی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د ملکند د شخصي تعلیمي ادارو ټولنې په صوبه کې د نهم او لسم ټولګیو د کلنیو ازموینو د ځنډولو مخالفت کړی دی. دوی پرون په مینګوره کې خبري غونډې ته ویل لدې کار سره د زده کوونکو نور زده کړې اغیزمنېږي. دا تر هغې وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي بورډونو د فبروري پر 15 په مارچ کې د روژې له وجې کلنۍ ازموینې تر اپریل وځنډولې. نور د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د ملکن ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشرانو مینګوره کې خبري غونډې کې خبريالانو ته ویلي چې صوبایي حکومت د شخصي تعلیمي ادارو د مشورې نه بغیر د نهم او لسم ټولګي امتحانونه په داسې حال کې یو میاشت وروسته کړي چې پکې د شخصي تعلیمي ادارو برخه او یا فیصد ده. د یادې ټولنې مشر امجد علي شاه ویل چې زیاتره تعلیمي ادارو د کال سلیبس جوړ کړی وي او په زرګونو زده کوونکي هم په دغه ترتیب د امتحانونو تیاری کړی وي.
نهم لسم چې لیټ شو، یو لسم د لسم د اٹومیټیکلی لیټ شو، انډیکیټ دی اٹومیټیکلی لیټ شو. یونسو چې کم دی نو ډیری یونسه هغه اعلان هم کی زمونږ ډیر سټوډنټس د دې ایگزامز په لیټ کې دوه په وجه باندې هغه پاتې شي.
د سواد شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې مرستیال صدر صفدر علي په دغه مهال ویل چې د هیواد په نورو برخو کې د ټاکلې شوې نیټې مطابق د مارچ په میاشت کې د نهم او لسم ټولګو امتحانونه اخیسته کیږي. د سره بعد د خیبر پښتونخوا زده کوونکي د کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې داخلو سره متاثر کیږي.
د سومره بورډ شری په ټول پاکستان کې د دې کمیټي دا انټر بورډ کوارډینیشن کمیټي نه دا 5 مارچ یو نو دا دغه کمیټي فیصله چې په ټول پاکستان کې بعد د بورډ امتحان چي دي دا په یو تاریخ شروع کیږي. نو کزمون دا صوبتي وزي نو هغه سيزي بیا خراب کو په دې کې صرف د امتحان خبره نه په دې کې سلو بیسټ ایگزام چې د نقل چي دا غي روکتام شي.
خبري غونډه کې ناس د خیبر پښتونخوا شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه خزانچی سواقان رستم مشال ریډو ته ویل چې د امتحانونو رسته کې دوه سره با پس د کونکو او د هوی په مور پلار هم بد اغیز پریوزی.
اوس چې مزید په دې کې وخت یې کې د سره ماشوم چې دی هغه مینټلی او ټارچر کیږي. هغه ځان تخپل یو ایم خو دې لګوس پرس د ماشوم چې میټرک نه فارغ شي نو هغه د اف ایس سی د لپاره تیاری کوي، مطلب مختلف اکیډمیز ګوري چې پای کې اډمیشن والی مختلف کالج سره رابطه کوي، نو دا پلانینګ چې دی دا غو مطلب دار خراب شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د فروری په 15 نیټه د روجې میاشتې لوجې د نهم او لسم سالانه امتحانونه یو میاشت غزولو تجویز وړاندې کړي چې پیښور تعلیمي بورډ په هغه اړه باندې پریس ریلیز جاری کړي. په تازه خبری غونډه حکومتي موقف لا نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده. په انقره کې د افغانستان سفارت پروند ترکیه بهرنۍ چارو وزارت ته سپارل شوې ده. سفارت د فبروري پر 15 په یو بیان کې ویلي چې د ترکیه د حکومت پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو لوجې اړ شوې چې د جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. د ترکیه او د طالبانو حکومتونو لا په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په انقره کې به سیاسي استازي کار کوي. یوې با خبري سرچینې پرون د نوم نخولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په سفارت کې د طالبانو ګمارلیو درې ډیپلوماټانو کار پیل کړی دی. فریده سیال تفصیل لري.
دا ترکیه په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنجشنبه په ورځ رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمې په خبرولو سره ویلي وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکوونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکوونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې ویلمې په یو برخه کې راغلي دا پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. له دې وړاندې یوې خبري سرچینې چې نوې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت شپږ ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنجشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونو ته به دوام ورکړي. ومو غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
د وحدت یار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وضع کړي د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې درې کاله تیریږي خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
اوریدونکو په پېښور کې د سهار لس نیمې په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا له راولپنډې او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د ان ایچ سی آر وایند قیصر خان اپریدي پرون مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی دی. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راولپنډې او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو ښارونو د پرېښودو امر وکړ. حکومت دا راز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 200 مشکوکو وسلوالو د وژنې دا وکړې ده. د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فبروري پر 15 او 16 په حسن خیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. پوځ وایي د عملیاتو پر مهال پنخته کې 200 مشکوکو وسلوالو او یو امنیتي سرتیری ووژل شول. آی ایس پی آر دا نه دی ویلي چې وژل شویو کسانو په کومې ډلې پورې تړاو درلود. مشال راډیو په خپلواکه توګه د پوځ داوه نشي تاییدولی او وسلوالو هم لا پاړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا د کورمې شیعه او سنی مشرانو په کواټ کې په جرګه کې د سولې موافقې پر عملي کولو بحث کړی دی. د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی وایي تر اوسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی. د شیعهګانو یو مشر سید رضا حسین بیگا مشال راډیو ته ویل چې د سولې په موافقه کې د مورچو تر ړنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلو لارو د بیا پرانیستو خبره شوې وه. خو د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزتګل وایي چې د موافقې د ټولو برخو عملي کولو ته ژمن دی. په کورمه کې له څو میاشتو راهیسې د خراب وضعیت له وجې لارې تړلې دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او اسرایلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډز په هیګ کې عدالت په هغو نامشروع او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګری اسرائیل هدف ګرځوي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو، کارکونکو او د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې شتمنۍ کنګلوي. د جنایتونو نړیوال عدالت د تیر کال په نومبر کې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګلانت او د حماس د نظامی مشر محمد زیف د نیولو امر کړی و. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس ادبي او فرهنګي خبرونه مشال راډیو مجله در خبرو چې دا ونی مو پکې له خبريال شاعر او لیکوال گوهر وزیر سره د هغه پر ادبي او ژورنالیستیکي ژوند خبري کړې دي. گوهر د بنو د بکاخیلو دی چې اوس مهال په فرانسې کې اوسي. د خبرونه کوربه نجیب امیر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مشال رډیوي مجلې ته وګي ز نجیب عامر يم ستاسو قربا. د هرې اونۍ په شان دا اونۍ هم یو خغل ملمر سره ده چې پښتو ادب لپاره او د پښتو شاعرۍ لپاره خاص کر ډېرې ستړې کړې دي، ډېرې منډې ترډې کړې دي. خپل یو نوم لري د بنو د بکاخیلو سیمې سره د دوی تعلق دی خاغلی گوهر وزیر صاحب. اوس دلته په مسافرۍ کې ژوند کوي، دلته په اروپا کې دی. له دوی سره به د دوی په ژوند او کار باندې خبرې کوو. گوهر وزیر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه نجیب امیر صاحب، تاسو ته هم او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. او ډیر خوشاله شوم ستاسو سره خبرې وشوې. او بل زه مو د خپلو اوریدونکو خپلو پښتنو د شعر او ادب مینهوالو سره مخامخ کړم.
ډیره مننه. تاسو په اوس په پاریس کې په فرانسې کې کنه گوهر صاحب؟
جی زه دا وخت فرانسې کې یم. پاریس کې خو نه یم، د پاریس نه لږ سایډ ته یم، لرې یم کنه. خو فرانسې کې یم تقریبا د 13 میاشتو راهیسې دلته یم.
صحیح. نو گوهر صاحب، ستاسو په پردیسه کې چې دلته په دې باندې به هم خبرې طریقه و. خو مونږ چې کوم ګوهر صاحب پېژنده هغه خو په پښتونخوا کې و چې چېرته به ادبي محفل و، ګوهر صاحب به پکې و، چېرته به صحافتي کارونه به یې کول او چېرته همدغسې د پښتنو د حقونو لپاره چې به خبره کېده نو ګوهر وزیر صاحب به یو له مخکښو زلمو څخه و. نو هغه ځای نه به پیل کړو، بیا به راشو د مسافرۍ کیسې به کېدای شي دومره ډېرې در سره نه وي، ځکه لږ وخت شوی دی که نه. نو زیاتره ستاسو هغه ټول کارونه خو په وطن کې شوی، نو د ادب سره څومره وخت نه تړلی یاستئ تاسې ګوهر وزیر صاحب؟
نجیب امیر صاحب، زه به دا ووایم چې زه لږ ډېر په ښو او بدو پوه شوی یم، نو هغه وخت نه زما د شعر و ادب سره مینه وه، ځکه چې ما ته کور کې هم دغه یو قسم میراث کې دغه و، پلار مې هم د دې شي سره دغه و، خو هغه ادبي دغه نه و، نور د کیسټي شاعري به خوند ورکوو.
صحیح.
او نیکه مې چې کوم و هغه هم مثال د خپل وخت چې کومې هغه خبرې وې کومې دغه وې، په دې باندې به د شاعري کړې وه. ما ته به یې کله کله ویل چې بیا پلاني ځای کې څه خبره وشوه، څه کیسه وشوه، دا واقعیات څه وي، په دې واقعیاتو باندې به یې هغه کسرونه دغه کول.
صحیح.
نو اوس به د نیکه سره اکثر وم، نو هغې نه وروسته خو بیا لکه زه هغه ډېر کم عمر کې د ډېرو شیونو نه خبر شوم، ځکه چې هغه ټي وي، ریډیو، ټیپریکار دغه په علاقه کې یوازې زمونږ په کور کې وو، نور په علاقه کې په بندیان یې ورباندې دغه مثال هلته به ټي وي نه شو دغه کېدی. خو زما نیکه داسې وو لکه ښه د روشنخیال غوندې سړی وو، او داسې دغه سوچ وو که نه هغه به دا خبرې نه منلې د چا سره.
صحیح.
نو بیا زه هغې په بنیاد د ډېرو شیونو نه خبر وم، بیا موسیقۍ سره مې مینه وه، بیا وروستو ادبي دغه ته راغلم. تقریبا په قیده چې راغلی یم، زه ډېر دغه وم څه د شپږ نوي اووه نوي کې وو، ځکه چې ما ته اوس را یاد شي چې هغه لومړۍ ما لویه مشاعره کې برخه اخیستې وه، یا په قیده مشاعره کې هغه اجمل خټک صاحب هغې مشورې مشر ولما زما وړومبۍ مشاعره چې وه بنو کې. نو بیا خو هغه سلسله شروع شوه، بیا به بنو ته تلم راتلم، هلته به تنقیدي ټولنه وه، هغه کومه چې مجذوب صاحب د دغو کسانو جوړه کړې وه. بیا هلته د یو ملګري شاعران چې وروسته بیا ملګري لیکوالان شو هغه تنظیم و، هغه کې به مې فعالیتونه کول نورو علاقو ته. بیا وروسته مو په دغه 2008 کال کې دغه وخت کو مثال هغه مانه وه زیتی هغه صحافتي دغه ما شروع کړې وه چې هغه انجمن ترقی پسند مصنفین په نوم تنظیم مو جوړ کړو. بیا هغه تنظیم را چلېدو وروسته مو بیا په 2018 کې په پښتانه مترقی لیکوال باندې په پښتونخوا کې و، د پښتنو په سیمو کې بدل کړو چې په اړه ولسي کې هغه تنظیم وسته.
ګوهر صاحب، د انجمن ترقی پسند لیکوالان چې یا پښتانه مترقی لیکوال دي، کیسه فرق و عمده فرق یې څه؟
بالکل داسې دی چې هغه وخت سلیم راز صاحب زمونږ دغه و مرکزی چیرمن و، د پاکستان زموږ ډیر محترم ملګری و. بنو ته به چې راتلو نو زما کور کې به پاتې کېدو، ځکه چې هلته به د ته څه دغه مشکل نه و، ملګری به هلته ورته راتلل. نو بیا دغه وشو دلته کې، هلته کې څه دوې ډلې پکې جوړې شوې، څه د پنجاب او یو د کراچۍ. بیا وروسته زموږ ملګری و خو مخکې هم تحفظات وو، ځکه چې الته کچی سنبر حسین متعلق او به ذکر کېدو، خو دلته اجمل خټک شو، کلندر مومند شو، مجذوب شو، نورو کسانو ورځ به یا یادګاری پروګرامونه به نه کېدل. بل دلته زمونږ چې څومره غوښتنې وې ډېرې هغه د هغوی نه بدلې وې، د پښتنو غوښتنې، ځکه چې شخصیت مو بدل و، نورې کمې هغه د ژوند حالات بدل و. او بل الته به د اردو ژبې کسانو ته ډېر دغه ورکېدله، نو هغې په بنیاد بیا په 2018 کې دغه ملګري سره راټول شول چارساده کې، د هرې ضلې دوه دوه نمایندګان و، د بنو نه مونږ هم درې کسان و پکې، دیدار وزیر، ډاکټر محیب وزیر او زه.
صحیح.
نو دغه هلته مو دغه وکړو چې مثال څه دې وشي، بیا د ټولو کسانو درې دغه وې رایې وې، چې مثال یو په هغه کې ګروپ کې شاملېدل دي، دا دوه وکه خپل ځان ته دغه جوړول پکار دي. نو بیا په هغه کې یوازې یو کس مخالفت وګوسه دوه دیرشو کسانو کې، چې نورو ټولو وویل چې نه زموږ غوښتنې بېلې دي، زمون ضرورت زمون شخصیات زمون ورزه دا شیونه بدل دی مونږ خپل ځان لا نو اخینه ورستو بیا مونږ دغه جوړ کو بیا مو پکې دغه وکړو دغه ملګری لیکوالان پښتانه مترکی لیکوال دغه بیا ډیرو کسانو وویل چې دغه د لیکوال حالت علام دی دغه خو مثال لیکون کې پکار دی بیا مونږ د افغانستان د پاره دغه لیکوال کو ځکه چې زمونږ خواهش دا و چې د نړۍ په ګوټ کې چې څومره هم چرته پښتانه وي کنه داسې به مثال په خوست کابل ننګرهار بنو میرانشاه او ډی ای خان پېښور په دې ټولو علاقو کې به زمونږ دغه وي تنظیمونه به وي او دې د مرکز به یې نه وي چې چېرته صدر وي هلته به مرکز وي نو هغې په بنیاد بیا دلته خیبر پښتونخوا کې او جنوبي پښتونخوا کې هغې کې خو کامیاب شو په اکثر ولسوالیو ضلعو کې مو تنظیمونه جوړ کړل خو په افغانستان کې بیا مونږ پکې کامیاب نه شو بلکې په ټول افغانستان کې به یو تنظیم جوړولو کې کامیاب نه شو باوجود دې چې زمونږ هلته ملګري وو او هغې کېدای شي څه مجبوریانې وي
چیئرمین
وټکل شو یوسف حسین چې کمو دا پړ چنار الګریا دغه صدر وو او ارمان لوړای مشر سکتر وو زمونږ
صحیح
مرکزی نو هغه نو ورستو بس بیا اوس چې کوم دغه کې مو وکړو بیا دا کې ډاکټر دغه جوړ شو بیا خو هغه کې مثال لکه د خیبر پښتونخوا دغه مو وکړل مرکزی او د جنوبی پښتونخوا دغه کابینه مو جوړ کړ
یو وخت پورې پښتانه مترقی لیکوال ستاسو غونډه بم کې د لوخ په وخت ټولنیزو رسنیو نه خبرې دوم خو دا تیر سم حال نه داسې ښکاری لکه دا تنظیم چې یو رقم د دغه حالت کې لکه حرکت پکې نه لیدل کېږي د ډیر وخت نه څه وجه ده ګوهر صاحب
دغه دی ما یو خبره درته وکړه چې یو خو زموږ ملګري اکثر په دغه کې ډیر انوال شول کنه دا پی ٹی ایم کے ہم انوار شول ڈیر زیاد بیا زن زیونو کی لکاہا میوسی دا ہم شول زکا چھے دوی دا شے دا پا بنیاد چلاوال غوشتل چھے دا خب مثال یو مترکی فکر پا بنیاد بیا دلتا نور پا دا سیاسی گندونو پا دے شایونو کی اختلافات راغلل دا برانا
صحیح
نو بیا آخی لکا یو غیر دا چھے غیر مخصوص انداز کی دا آغی اثر ہم شتاور باندے ځکه چې زمونږ ملګري په دې وجه باندې مایوس غوندې شول چې یاره مونږ څه کول غوښتل زمونږ خواهش دا و چې دا ټول خلک سره راټول شي په دغه قومي مسالې چې کمې دي په دې باندې دوی یو نظر شي خو هغه کې بیا دغه وشو نو په هغه وجه هم کېدای شي خو مونږ چې کوم اوس څه خبرې سره کړې دي دا پېره چې کوم دغه جوړېږي هغه کابینه جوړېږي نو بیا به هغې تاسو دغه وي چې دوی به دغه جوړوي لکه په هر ځای کې به تنظیمونه هم جوړ کوي فعال کوي به یې هم
زه د ښې ورځې امید به ساتو وایي سوچې راغونډ په یو مرکز یې نه کم هرې تپې ته له جرګو سره ځم درنو اورېدونکو دا خبرې چې تاسو اورئ دا د ګوهر وزیر صاحب دي د پښتونخوا یو لیکوال دی شاعر دی خبریال دی اوس په مسافرۍ کې ژوند کوي دلته په فرانسه کې د خپلې کورنۍ سره د کډوالۍ ژوند کوي او نو د دوی سره خبرې اترې بم کوو خو ګوهر صاحب ستاسو د اورېدونکو به په تمه یې څه ورته اوروئ نه نورې پوښتنې به زور لږ سات لپاره پرېږدم ستاسو شاعري به واورو
بس ما خپل هم دا خواهش دی ځکه چې ډېر وخت سې خبرې مې کړې دي شاعرۍ نه کټ شوی غوندې یم کنه
کتاب هم خبرې کو خو اوس بس تاسو یو شعر اوریدونکو د ګوهر وزیر صاحب نه داغو یو شعر اورو راځي چې غوښ شو تا مهرباني
غزل مطلع دا
ارشاد دے
لبخو میں زمکا خوئے دلیے ہم لسرا اسمان
دیر خا
لبخو میں زمکا خوئے دلیے ہم لسرا اسمان زما دحال نہ بترسووی نہ خبر اسمان
دیر خا
او لایه غوګونه دی کانو نارې سورې ناوري
واه
لایه غوګونه دی کانو نارې سورې نه اوري لا خو په هیګی نا لسره په خبره اسمان
واه
او میلا د خواري ګرځولې خپل هدف د گزار میلا د خواري ګرځولې خپل هدف د گزار په دې کردار می غرزیدل نه ل نظر اسمان
واه
او دوی ته په جنگ دوی ته په ډزو باندې هیڅ نه وایي دوی ته په جنگ دوی ته په ډزو باندې هیڅ نه وایي مونږ ته غوسه شي په اتڼ او په سندره اسمان
واه
او د مړینې غږ د کام په هم د هر شریک داسې وي د مړینې غږ د کام په هم د هر شریک داسې وي لکه په سر مې چې راپرېوځي نه ببره اسمان
واه
او زمونږ ترمنځ یو مخې ډېره طبقاتي فاصله زمونږ ترمنځ یو مخې ډېره طبقاتي فاصله لکه چې څنګه لاندې ځمکه ده او بره اسمان او دلته یو ته یې ګرد د خاورې د موټر د پیو دلته یو ته یې ګرد د خاورې د موټر د پیو دلته بل هر یو سړی ځان ګڼي گوهر اسمان
ډیر ښه گوهر سے او بس اوریدونکو اسو وی چې اعتراض دې په دې شیر کې ان په اسمان باندې او د استعاره په توګه استعمال شوی دلته وای د گلشن په تنظیم اعتراض دې ګناهګار په دې معصوم شانه تنقید يم د تنقید کون کې گوهر وزیر صاحب دې د پښتونخوا یو بلبل شاعر لیکوال ملنګ خبريال چې وطن کې ورته حالات هغه رقم وونو دی راغی دلته د خپلې کورنۍ سره په مسافرۍ کې ژوند کوي نو گوهر صاحب تا وی چې کتاب دل خیره تیار کړی دی دا به د اول کتاب دی د دې باره کې اوریدونکو ته لږ معلومات ورکا
بالکل دا زما اول کتاب دی په کار خو چې زما دریم سلورم کتاب راغلی وای خو بس هغه صحافتي ژوند کې زمانه یو خو ډېره شاعري زه یا شوه کنې هغه وخت ډېر کلونه مخکې ما ته عمر دراز مروت صاحب څو پیرې وویل چې زه ستاسو کتاب چپ کوم خو بیا به ملګرو راته وویل چې نه لږ به یې داسې چپ کوو داسې کوو اخر کې بیا زما څه ژوند په کراچي کې وو څه په میرانشاه کې څه په بنو کې وو زه به دا ووایم چې تر اوسه پورې زما سره داسې لمرۍ مې په کور کې نه بهر پاتې ده نه مې سندوق شته چې هغه مثال هغه دروازه بندېږي داسې ده نو بیا به زما سره په بنو کې دغه شاعري وه میرانشاه کې به وه نو هلته به ملګري راتلل نور کتابونه به وو که نه نو هغه به یې کتله نو په دې کې زما نه ډېره زیاته شاعري دغه شوې ده اوس د کتاب مې چې کله دغه کونه د دې نه وروسته ما ته ډېره زیاته شاعري په لاس راغله خو هغه به په دویم ایډیشن کې یا دویم کتاب کې چپ کوو خو فلحال انتخاب خو مې نه دی پکې کړی کتاب مې لکه دغه کړی دی کتابت شوې دی بس که ژوند وو دغه میاشت پنځلس سل ورځې کې به کوشش کوو چې راشي مارکیټ ته
او دا کتاب سوی منظرونه نومیږي تاسو چې ما ته کوم ټایټل راستولې ښایسته ټایټل جوړ شوی ورته گوهر وزیر صاحب هم د چرته د سین په غاړه ناست دی دا د وطن سین دی که دلته دا به د وطن سین دی چرته هلته ناست دی که نه په دې عکس کې
دغه دا خو دریای توسی دا توسی چې کومه ده که نه ده شمالي وزیرستان باندې داسې راغلی دا بیا په بنو بیا لکی مروت بیا دا راتنګ په مقام باندې هلته لکی مروت کې بیا ګمبیلا ورته وایي بیا دغه اباسین دریاب ته دغه شوې ده
صحیح گوهر صاحب ته خو د وطن سړی هلته هم په سیندونو مین وې په غرونو مین وې دلته په فرانسه کې هم د سیندونو غاړې ته کله کله مازیګر کې ځي
بالکل نجیب امیر صاحب زه کوشش کوم دلته خو غزه چې کم خار کې هم دلته خو داسې دغه نشته خو ښایسته ساحه شته مثال لکه ځنګلونه شته داسې علاقې هغه ته مازدیګر وزم کلا کلا خدا سی وی چې فارغ یم بیا کلا کلا خرما کې هم لاړ شم داسې چکر ولګوم لګ کوشش کوم چې هغه واغ هم وشي او بس هغه کې بیا ګرځم چکر لګوم خو اوس مې کوشش دی چې کچرتا دومان مې داسې کړی دی چې کچرتا لګ هټ خار داسې ځای ته لاړو بیا به داسې وی چې هغه ملګرو سره بس اړې پر اپتا کې شي او ربيتي پکار دي چې کچا هغه ادبي ژوند دی ادبي هلې زلې بلګ ډېر بحال شي لګ ډېر باخه د اظهار مثال
وسیله هم پیدا کیږي.
صحیح. او گوهر صاحب تاسو دلته شاعری سمره کړی ده دلته چراغله مسافرې کی خو کله کله دسه صفه پسړی راشي نو وطن وریاد شي دا غزه بندارونه وریاد شي کورنۍ وریاد شي دوستان چې د کوم خو وخت تیر کړی هغه وختونه وریاد شي نو بیا هغه یو سوال کی تاسو ماتمن شاعری به مکړی تاسو وی چې دا بیا بل کال چاپ کوي له خیر نو دا شاعری سمره ده.
زه فکر کوم چې صد دیر شو پورې مې دا غزل دغه لیکلې دي سمې پکې ورستو نظمونه هم ولې کل زکه چې دغه وي هغه داسې دغه چرګه چې کوم وا یو لسم اکتوبر هغه په حواله باندې زکه چې هغه خو بیا په شاعری کې غزل کې دغه کېدانه نو بیا دغه وشو اوس مې دغه دی خو زه مثال دغه یم چې اوس هم زه پروت وم خوب وینم نو هغه وطن کوسی وینم هغه د ملګرو محفلونه او شاعری کې مې هم هغه دغه دی مثال لکه داسې دغه نه دی پکې راغلی دلته چې سړی ووایي چې هغه رنګ یا نه دی اخیستی د دې دغه هغه دغه باندې لیکل کوم.
صحیح. خو دا نور شاعران چې راغلي په خوا لکه غنی خان راغلی اجمل خټک راغلی یا دا نور راغلی دلته خو د هغوی هغه شاعري بیا بیخي بدله شوې د دې ځای چې کوم میخانی دي د دې ځای حسن دی پرنګي حسن دی هغه انځور کړی دی نو ستاسو په هغه شاعرۍ کې هغه رنګونه ښکاري کنه؟
نه ما دغه کړی وو زه دغه دغه یو غزل شعر مې وو چې ساغه اوړمبی غزل مې وو.
نو ملګرو گوهر وزیر صاحب نه د سیو شیر اورو چې دلته په اروپا کې لیکل ګورو چې دلته کوم تصویرونه په دې شیر کې مخې ته راوستي دي انځور کړي مهرباني گوهر صاحب.
ها دا دی چې دې سړی کړي دغه مې وړم به غزل دی دلته.
صحیح.
دې سړی کړي پجی او په جناب ژوند دا چې نه لري زمونږ په شان خراب ژوند
ډیر ښه
دے سڑی کڑے پجی او پجناب ژوند دا چنل لري زمونږ پشان خراب ژوند او زه خوشحال اجمل لایک او سایل ولم. زه خوشحال اجمل لایک او سایل ولم تکوا په کتابونو د نصاب ژوند
درخه
او د کمی مزاحمت څنګه بنیاد دی
درخه
د کمی مزاحمت څنګه بنیاد دی بچا خانه باباستا د سر دریاب ژوند
درخه
او د ټوپکو خوندان ورپسې شوی.
واه
د ټوپکو خوندان ورپسې شوی زغمای نشي د باجی او د رباب ژوند
ډیر ښه ګوهر صاحب
او په اظهار خندا او مینا په بندي وا. په اظهار خندا او مینا په بندي وا په ژوندون باندې بخینه وې صاحب ژوند.
واه
او د منګي چینه چنار کیسه چې پرېګ دی د منګي چینه چنار کیسا چې پېګ دی په گوهر ګورم د هاړې د دریاب روان.
واه واه گوهر وزیر صاحب خپل شاعری کوي که په وطن کې مو شاعری کړې دا کدل ته په پردیسي کې هر یوې جلا رنگ لري خوان لري تصویرونه پکې دي خیالونه پکې دي پیغام پکې پروت دی. الله دې همت ترکې چې دا قلم چې خدای پاک تعالی امانت درکړې په دې باندې خپل ولست ډیر څه ولیکي. نو دا خو ستا د شاعرۍ ژوند شو تا خو خبریالي هم کړې ده نو دا راته ویلی شي چې هغه سلسله اوس پاتې شوه که نه په ځینو رسنیو کې اوس هم کار کوئ؟
داسې دی چې دغه خو پاتې شوې ده مثال هغه یو قسم چې دغه زما ریګولر دغه دغه کو خو حال داسې کوم چې حالاتو نه ځان خبر ساتم مثال یو بل سره دغه کوم هغه خپل نظر وړاندې کوم د وطن په حالاتو باندې او نور خو بیا دلته چې څو پورې سړی هغه ژوند یې سره راټول کړی نه وي هغه د کور کارونه یې مخ په وړاندې بوتلی نه وي بیا دلته لږ هغه صحافتي ژوند مخ په وړاندې بوتل لکه مشکل غوندې وي خو اوس دلته چې کوم هغه نړیوالې ادارې دي صحافتي هغې سره په تماس کې یم بس دغه ژبه باندې لږ دلته کار کوم ځکه چې دلته فرانس کې خو هغه فرانسي ژبه زده کول ضروري دي او ټیم پورې نو هغې نه وروسته به په ژوند وځکه چې زه صحافت ما ته ډېر شناخت را کړی دی مثال نړۍ کې یا پښتنو په کچه ما چې څومره دغه خلکو پېژندلې یم یا دغه قدر مې کوي یا به ادبي دغه وي خو ادب د لارې راغلی یم صحافت ته خو بیا هغه صحافت ما ته ډېر څه را کړل کنه.
صحیح.
نو بس الله دې برلار سے لره پټول رسنیو کې پټول هنرونو کې زموږ وخت خو پته مون لګی دا پروگرام وخت اخر ته رسیدلې نو یو غزل بدر نه بل او گوهر صاحب ک لطف کې سره تا وروي
بخی غزل درتا وروم خو دا غزل هم دلته غزل درتا وروم
صحیح اروپאי غزل
دا اروپאי غزل دی خو حالات دغه دی کنه
حالات وطن دی
مخ تراخی کنه
صحیح صحیح اور وی صاحب خوان بوک
غزل مطلع رسدا
ارشاد ته
ورته غوښ شي اے سړو سړې غږیږي
اها ډیر ښه
ورته غوښ شي اے سړو سړې غږیږي د ولس په کښلو سړې غږیږي
واه
او دا اظهار د ازادۍ پورا کایل یو دا اظہار دا آزادی پورا کیل یو خود بل پہ اشارو سڑے گی
دا بل پہ اشارو سڑے گی واہ دیر خا
دا اظہار دا آزادی پورا کیل یو خود بل پہ اشارو سڑے گی گی او پکی سائی سر لا سر نخلا سے گی ور تا دیر کا پو پختو سڑے گی گی
دیر خا گوہر سے
او چناما میں دا جانان ور باندے کی خوا
او
چناما میں د جانان ور باندې کې خوا اوس لکبره نا ورو ورو سړې غږیږي
واه
او په خبره د سر خلاصي حال بسوي په خبره د سر خلاصي حال بسوي په کیسه چې د پیسو سړې غږیږي
ډیر ښه ګوهر سي
او ډېران دوه ته به تر کومه لارا خایې
واه
دې کڼو ته به تر سو سړې غږیږي
ډیر ښه شي د ګوهر سي ډیر کولر
دا ملا پسیر پا حال باندې خاموش دی دا ملا پسیر پا حال باندې خاموش دی دا تیر وقت پا نکڑ دو سڑی غگی گی ستا گوہر وزیر اوس اخا پاتے نہ دے ستا گوہر وزیر اوس اخا پاتے نہ دے ستا گوہر وزیر اوس اخا پاتے نہ دے اوس پشان دلے ونو سڑے غگیگی
ډیر خوله شیر دے گوہر سے بو دا فضا دے دا سرا جوړه کچی قسم وخت کم دے خو کہ یو غزل بل دم راتو نو دا خوان با لا نور سی واشی ترغی چ بیا تا سره مخامخ کیگو نو دا خوان بم په خله کی نو وردون کی بم پتمای نو ممکن نه درته یو شیر بلم راتو وروي
مننه دا یو هم د دې فرانسوی غزل درته وایم هغه دغه د بلوچو چې کوم دغه هغه رجمو چې د احتجاج دغه وو گوادر په مقام هغې په تصور کې مې لیکلی وو خو سب هغه دغه به وي پکې لږ خوش کېدای شي وي خلکو او هغه یو مسج شته پکې
صحیح
هر څوک دې رنګ شي د مارنګ پرنګ کې هر څوک دی رنگ شي د مارنګ پرنګ کې د دې نظام پر ضد د جنگ پرنګ کې هر څوک دی رنگ شي د مارنګ پرنګ کې د دې نظام پر ضد د جنگ پرنګ کې د گوادر بندر تزان رسوي پنجاب بدل شو د نهنګ پرنګ کې او دسترګو لمس میں ټول ماحول بدل کړی دسترګو لمس میں ٹول ماحول بدل کری راشی سرخی د خنم رنگ پرنگ کے او س جنانا س شہانا سڑے وو س جنانا س شہانا سڑے وو چی اسے دو باد ملنگ پرنگ کے او ہرا جمع میں ورتا زان رسا وو زبا ہم رنگ وم د نو رنگ پرنگ کے
دیر
اے او زڑتا میں ہر یخ کو لیلار کڑی دا زړه ته مې هر یو ښکلی لار کړې ده چا د ګلاب چا د لونګ پرنګ کې
ډېر ښایسته
او ته دې د سپین مخ ډیوا بلا ستا ته دې د سپین مخ ډیوا بلا ستا گوهر به راشي د پتنګ پرنګ کې گوهر به راشي د پتنګ پرنګ کې مننه
ډیر زیاته مننه گوهر د پښتو ژبې د شمې پتنګ دی او چې چیرته دی ژوندی دی وي ګړندی دی وي خاد دی وي آباد دی وي گوهر صاحب موږ سره خو دې مینه وکړه او ښه ډېره دې وکړه خدای دې له تا سره مینه وکړي دا قلم یې چې درته درکړی دی خدای پاک دې په دې کې لا نور زور واچوي او دا هنر دی لا نور وځلیږه ډېره مننه
مننه ستاسو هم یوان اړای مننه چې ماته مو و خراب کو زمو د خپل اوریدونکو خپل پښتنو خپل افغانانو ورونو پندیو سره مخامخ کړم او دا اظهار مکم راکړه یو جهان مننه
کور مو ودان درنو اوریدونکو تاسو ټول نه هم مننه چې په مینه مو د خبرونه ته وغنیولې او د مشال سره اوسه د مشال خبرونه اوري او مونږ ل خپل نظر نه خامخه خبروي الحمد سره خپل قربان نجيب امیر ته اجازه ورکړي بلونه بل خیره بیا د یو بل خوګ مل مسره ستاسو په خدمت کې هم ترغې د لوی خدای پامن